مه باس دوستانو په دې او ستخ پرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره په کابل کې کتنه کړې ده او د غرض د افغانستان پر حالاتو د افراسیاب خټک سره هم درته مرکه پام د خبرونه کې لرو. د نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو خو په سید کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وايي د ملي وحدت حکومت نس کولای د دغه هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي. د هرات هوایي ډګر مسولین وايي د ایساف ځواکونه یو بار وروڼکې الوتکې د هرات نړیواله هوایي ډګر له رنوې څخه منحرفه سوې او لږ زیانمنه سوې ده. او د امریکا استخباراتي چارواکي وايي د دوی په باور د اوکراین په ختیځ کې روس په لوبې تر غوښتونکو په پراه احتمال سره د مالیزیا مسافر وروڼکې الوتکه په تیروتنې سره په راکټ وشتلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وايي د ملي وحدت حکومت نسی کولای د دغه هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي. رنگین دات فارس پانتا پرون په کابل کې له مدني ټولنو سره په خبرو کې ویلي چې اوس د دې لپاره باید د توافق ته غاړه کېږدي چې د افغانستان د خلکو حقوقي موضوع پکې مطرح ده. نوموړي د یو تاریخ واقعیت وبله او زیاته کړه چې اوس باید دا واقعیت داسې لور ته سوق سي چې د دیموکراسي ارزښتونه پکې خوندي سي او د ثبات او وحدت لامل سي. ښاغلی پانتا د غرض د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا د افغانستان په انتخاباتو کې پر ګډون یو ډول انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان د دغه حقوقي ادارو مسؤلیتونه ترې اخیستل سي او د رای تفتیش هم د انتخابات شکایتونو د اوریدو کمیسیون یارونه لمخ نه بلکې د دوه کاندیدانو د توافق لمخ کیږي او دای د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په وړاندې شری هله وبلله. د هرات هوایي ډګر مسولین وايي د ایساف ځواکونو یو بار وروڼکې الوتکه د هرات نړیوال هوایي ډګر له رنوې څخه منحرفه سوې او لږ زیانمنه سوې ده. دا پیښه پرون د دغې الوتکې د کښېنستو پر مهال سوې ده. د هرات هوایي ډګر قمندان سمنوال سید شریف محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی شریف دغه راز دا منلی چې د دې پیښې له کبله د هرات نړیوال هوایي ډګر د رنوې ځینې برخې تخریب سوې دي. د هرات د هوایي ډګر یوې پوځي سرچینې چې د نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې پیښې وروسته د دغه ولایت پروازونه زیندي او دا هم معلومه نه ده چې کله به الوتنې بیرته پیل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د دوو وکټو په تفاوت ماته ورکړه. په دې بریا کې دولت زدران شوه ځلې ځکه یوازې په اوو بالونو کې وتونیر څلور شمنډې افغانستان لپاره جوړې کړې. زیمبابوې د اتو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره په 50 اوره کې 216 رنزه واخیستل خو د افغانستان لوبډله په وروستي اور کې په داسې حال کې چې خپل اته لوبغاړي له لاسه ورکړي و دغه هدف ته ورسېدل. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د څلورو لوبو لړۍ تر دا مهاله د زیمبابوې په ګټه ده. دا درېمه لوبه وه او تمه کېږي چې څلورمه او وروستۍ لوبه سبا پنجشنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. بیا هم شرغ لست. د امریکا استخباراتي چارواکي وايي د دوی په باور د اوکرين په ختیځ کې روسي په لوبې تر غوښتونکو په پراه احتمال سره د ماليزيا مسافر وروڼکې الوتکه په تیروتنې سره په راکټ وشتلې ده. د دوی په باور دغه پیښه سره د مسکو کوم مستقیم ارتباط نه لیدل کېږي. د امریکا استخباراتي چارواکو څرګنده کړې چې دغه تیاره په اغلب ګمان سره د ځمکې څخه هوا ته اس آی وولس راکټ باندې د وسلوال لخوا راغورځول سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ماري هارف تیره ورځ وویل
when you look at the kind of markings on the plane and how it looked like it was brought down obviously
دا وای کله چې پر الوتکې نشو او د سقوط څرنګوالي ته ګورو نو په ښکاره داسې شواهد راکوي چې شی الوتکې دی په اس ای من پی ولس یا بوک راکټ وشتل سوی وي. داس معلومات مې نه دی موندلی چې ورشي په دې پیښه کې د کومي اوکراینی جټ الوتکې د خلل څرګند کړي. ښکاره ده چې لا هم د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. د هالند صدر اعظم مارک روته وايي هیواد یې نن د هغې الوتکې د قربانیان له کبله چې د اوکراین په ختیځ کې رالوېدلې ملي ماتم نیسي. روته ویلي چې ټاکل سوی د دغې پیښې د قربانیانو لومړنۍ مړۍ هالند ته ورسیږي. د دغې ماليزي الوتکې له 298 تنو سپرلۍ څخه 193 تنه هالنډیان و. د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله مندي چې منځني ختیځ ته د نوموړي د سفر په ترڅ کې به اسرائیل او حماس ترمنځ د رواني جګړې د ختمېدو لپاره زمينه برابر کړي. بانکي مندې لویدیځ غاړې له حرام الله شهر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د څرګندونه وکړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له حماس ډلې غوښتي چې له اسرائیلو سره روانه شخړه د خبرو له لارې هوار کړي. جانکي روایت له مصري مقامات سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په اړه ګټورې خبرې کړې دي. پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه 409 فلسطینیان وژل سوي او د حماس په حملو کې 28 اسرائیلي عسكر او دوه ملکیان وژل سوي دي. په بغداد کې تیر شپه د ویزنو جون کې حمله په نتیجه کې لښت لږه 21 کسان وژل سول او 15 نور ټپیاندي. پولیسو ویلي انتحاري له 14 موادو ډاک موټر په قازی ماسیمه کې د امنیتي ځواکونو له پوستې سره نږدې منفجر کړ. په وژل سو کسانو کې وته نه پولیس دي. پولیسو ویلي د حمله پر مهال د موټرو یو اوږد کتار د پوستې تر څنګ ولاړو. راپورونه وایي زیات کسان دغلته د الخادم جماعت د لمانځه لپاره روان وو. د نایجیریا ولسمشر ګوډلک جان تند لومړی ځل لپاره د هغو 200 نجونو لمیندو او پلرونو سره چې په دغه هیواد کې اختطاف سوي ولیدل. دا نجونې چې ټولې د ښوونځي زده کوونکي دي شاوخوا سل ورځې وړاندې د بوکو حرام ډلې لخوا برمته سوي دي. د تښتول سو نجونو لسګونو ټولګیوالو هم د هغوی له کورنۍ سره له ولسمشر سره ولیدل. د بوکو حرام ډلې د اپریل پر 14 چې بوک ښار په شمال ختیځ کې پر یوه ښوونځي په برید کې 226 نجونې اختطاف کړې. له دې پېښې راهیسې تر اوسه دغو نجونو د میندو او پلرونو څخه یولس نمرې سوي دي او وتنه یې د دوی پر کلي د برید له کبله او څلور نور د زړه د ناروغۍ یا د وینې د لوړ فشار له کبله مړې سوي دي. بوکشار اوسیدونکي د دغه کسانو په مړینه کې د بوکو حرام ډله مسؤوله بولي. له دغو نجونو د خلاصون په بدل کې د دولتي زندانونو څخه د خپلو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي، خو ولسمشر جان تن دغه غوښتنه رد کړې ده. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف آی په ټوله نړۍ کې څه باندې 700 میلیون نجونې قانوني سین ته تر رسیدو وړاندې واده سوي دي. د دغه سازمان لخوا په یو راپور کې چې پرون خپور سره راغلی، اټکل کېږي چې تر 2015 میلادي کال پورې د داسې نجونو شمیر چې په ماشومتوب کې ودیږي څه باندې 1 میلیارد ته ورسیږي. د یونیسف دا راپور داسې مهال خپور سوی چې دغه سازمان د بریتانیا د حکومت سره په ګډه د ماشومانو نجونو د ودونو د مخنیوي په هدف د یوې سرمشریزي قربانه دي. په دې سرمشریزه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویټ کیمرون په ټوله نړۍ کې تر وخت د مخه د نجونو د ودونو او هم د نجونو د سقوط کولو او هم د نجونو د سقوط کولو د مخنیوي غوښتنه وکړه. یونیسف د هغو نجونو چې په وړکتوب کې ودیږي شاوخوا نیمایه د آسیا په جنوب کې اوسیږي او په نوي افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو کې نجونې تر پیدا کېدو د مخه سقوط کیږي. دا کورنۍ او نړیوال خبرونه له ملتیا مو مننه.
لا سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې د ولسمشر له دواړو کاندیدانو سره د امریکا خاص استازي چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی پرون په کابل کې کتنه کړې ده. د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ډلې د هغه سند د لاسلیک په اړه موافق نه دي چې د ملي یووالي د حکومت په اړه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې پر اساس به جوړ شي. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوري. د افغانستان د حالاتو او د شپ افغانستان کې د سول لپاره باید څه ډول حل ځلې وشي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مخکخ غړي افراسیاب خټک سره مرکه هم اوري.
فیصله به خپل افغانان کوي ځکه چې د دوی خپل وطن دی، د دوی چلول د دوی مخکې بوتلل خپل د افغانان نوځي مواري ده.
د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې په کونړ کې پرون لسګونو کسانو پر غزه باندې د اسرائیل د حملو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوب میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ښکاري چې د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ټیمونه د دغه هیواد د راتلونکي حکومت د موافقې پر لاسلیک په یو نظر نه دي. د اصلاحاتو همپالنې ډله وایي دوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابن سره دا بحث کړی چې باید د ملي یووالي حکومت د موافقتنامې پر لاسلیک بیړه وشي. بلخوا د تحول او تداوم ټیم بیا وایي چې دا پریکړه به د انتخاباتو د دوهم دور تر اخیری نتایجو وروسته په اساسي ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اسلام آباد څخه کابل ته د سفر پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له کاندیدانو سره جلا جلا وکتل. عبدالله له جیمز ډابن سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د دوو کاندیدانو ترمنځ باید د ملي وحدت د حکومت موافقتنامه ژر تر ژره لاسلیک شي. عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي بحران د ختمولو په هدف د یو ملي وحدت حکومت پر جوړولو موافقه کړې ده. خو دروسه د دوی ترمنځ داسې سند چې د دغه حکومت جوړولو څرنګوالی پکښې راغلی وي نه دی لاسلیک سوی. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان صدقا فضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله او جیمز ډابنز ترمنځ لیدنه کې د دغسې یو سند پر لاسلیک خبرې وسوې.
ډاکټر صاحب عبدالله گفت کې ما کاملا آماده هستیم.
دوی عبدالله ویل چې موږ کاملا دې ته چمتو یو چې له سیالي ډلې سره د دې موضوع پر جزئیاتو خبرې وکړو. تر اوسه د دواړو کاندیدانو ترمنځ پریکړه لیک نه دی لاسلیک سوی. پرته له دې چې کوم کاندید په لومړی وي او کوم دوهم، دواړه کاندیدان د توافق له مخې اړ دي چې په یو سیاسي جوړښت کې سره همکار وي، خو د تحول او تداوم ټیم بیا وایي چې له جیمز ډابن سره د اشرف غنی احمدزی لیدنه معمولي لیدنه وه او تر ډېره د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش په اړه خبرې وسوې. د تحول او تداوم د ډلې ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت پر جوړولو باید د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته په اساسي ډول خبرې کېږي. دوی د دواړو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې په حد کې خبرې وسوې. د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې هغه څه دي چې د انتخاباتو دواړه کاندیدان باید د توافق سره سم د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان او د دواړو لورو د موافقې وروسته په اساسي ډول بحث ور باندې وکړي. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش چارې نن هم دوام لري او افغان چارواکو ویلي چې د اګست میاشتې په پای کې به وروستۍ نتیجه اعلانېږي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق له مخې د دغو نتایجو تر اعلان وروسته به د ډیرو رایو لرونکي ولسمشر او بایلونکي ته به د ملي وحدت په حکومت کې برخه ورکول کېږي. خو دواړو لورو تر اوسه پر دې موضوع چې بایلونکي کاندید به څه برخه لري توافق نه دی کړی.
تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو اورئ او اوس هم له جناقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکایي روزونکو د وتلو د تیاریو او افغانانو ته د چارو د سپارلو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي کابل ته نږدې د کوهی صافي ولسوال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالاتو او ستونزو په اړه فکر کوي. ولسوال په خپلې نارامې ولسوالۍ کې د امنیت په ښه کېدو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د یو ځوان تورن له ونډې مننه کوله او په عین وخت کې د دې ځواکونو له وتلو وروسته حالات په اړه هم خبرې وکړې. ده وویل هیله من دی چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ونه وځي او په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره کومه لار پیدا کړي. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي تورن چې مخکې هم دا ډول څرګندونې اورېدلې وې د کوهی صافي د ولسوال په خبرو کې مداخله وکړه. وی ویل موږ به د اوړي تر پایه له افغانستانه ووځو. ده وویل که چیرې په خونه کې ناست کسان د بهرنیو ځواکونو د ځای ډکولو کوم پلان نه لري سر له اوس نه یې باید په اړه فکر وکړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې یوې کثیفي سوداګرۍ د افغانستان د یو ولایت هوا ککړه کړې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي عبدالرحمن او د کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د ننګرهار د اوړي په ګرمیو کې د خپل کور د بام په سر بیدیږي سهار له خوبه د راپورته کېدو پر مهال یې کور ته نږدې د بټۍ لوګیو مخونه تور کړي وي. خبرونه لیکي عبدالرحمن چې د ننګرهار د پوهنتون محصل دی او په سرخود ولسوالۍ کې ژوند کوي وای دا چې برېښنا نشته او نشي کولای په خونه کې باد پکې یا ایر کنډیشن ولګوي نو مجبور دي چې د شپې لخوا د بام پر سر استراحت وکړي. عبدالرحمن وای ټوله شپه د خښتو د بټیو لوګی تنفس کوي، ایري او خاورې د دوی په کالیو پریوزي. دوی له دې حالت څخه سخت پتنګ دي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه لیکي عبدالرحمن څو ځلې ښاروالۍ ته شکایتونه کړي خو څوک یې نه اوري. دی وایي چارواکي په کورو کې عصري ایرکنډیشنونه لري او په ښارونو کې ژوند کوي. دوی د خوارانو څه پروا لري. خبرونه زیاتوي له 2001 کال راهیسې په سرخود ولسوالۍ کې د خښتو د بټیو کاروبار بیخي زیات شوی. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا سل بټۍ د ټولو ختیځو سیمو د اړتیا وړ خښتې پخوي او شاوخوا 9000 کسان په دې بټیو کې کار کوي. خدا کار د ژوند پر چاپیریال ډیر ناوړه اغیز کوي. خبرونه د سیمې د خلکو له خولې کې د خښتو په بټیو کې د ډبرو سکاره او د موټرو زاړه ټایرونه سوځول کیږي چې ډیر بد بوی لري او په خلکو کې د تنفسي او جلدی مرزونو سبب کیږي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو په دې وروستیو کې د پکتیا، پکتیکا او شاوخوا سیمو خلک د امنیتي پیښو له امله اندېښمن دي. دا چې په دې سیمه کې امنیتي پیښې څه دي او چارواکي د مخنیوي لپاره څه ډول تدابیر لري، همدا شیبه په دې اړه د بحث لپاره زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه له سیمې څخه دی. تپان صاحب، سهار په خیر. لومړی دا راته ووایه چې خلک له کوم ډول امنیتي پیښو شکایت لري؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومات ورکړل اوریدونکو ته، په سویل ختیځ زون کې یو لړ امنیتي ستونزې پیدا شوې. دغه امنیتي ستونزې ډېرې اندېښنې وړ دي. د سیمې اوسېدونکي، خاصتا د پکتیا اوسېدونکي، په ښار کې خپل موټر نشي درولی. دوی په ښار کې د چسپکي ماینونو د زیاتېدو د اندېښنې له وجې نشي کولی چې دوی په آزادانه ډول وګرځي. دا دوی ته دا هغه د چا په اصطلاح دښمن نامعلوم دی چې څوک دغه کار کوي چې په ښار کې د خلکو په موټرو پسې چسپکي ماینونه ږدي. ځینې کسان په کې په نښه شوي دي او د هغوی ته ماینونه ایښودل شوي دي او ځای په ځای وشل شوي دي هغه کسان. نو بیا موږ دا خبرې د پکتیا امنیتي چارواکو سره مطرح کړې. امنیتي چارواکي وایي چې دوی قوي استخباراتي معلوماتو لپاره ځینې کسان ګمارلي دي چې څوک پورې دغه ډلې او تلبۍ پیدا کړي چې دغه څوک غواړي په پکتیا کې وضعیت ناامنه کړي. څو ورځې وړاندې هم د پکتیا ولایت احمد آبا ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې دولتي وظیفه یې درلوده، هغه د همدا ډول یو مین ښکار شوی او وژل شوی دی په ښار کې. د هغه نه وړاندې هم څو ځله ځینې موټر والوزول شول. یعنی نامعلوم برخلیک سره خلک مخ دوی ته اندېښنه پیدا کړي.
په سیمه کې که چارواکو سره تاسې خبرې کړې وي، چارواکي څه پلانونه لري؟ د امنیتي تدابیر څه ډول ارزوي؟ په دې وروستیو کې د پکتیکا د غزان وژونکو حمله هم یو ډول ټکان او سیمې لپاره د غراس د اختر شپې ورځې را روانې دي. چارواکي څه وایي؟
د پکتیا امنیت کمانډر مل پاسوال زلمی او ریخیل تر زمون خبرې شوې دي. هغه په خپل خبرو کې دا وایي چې دوی کلک امنیتي تدابیر لري. دوی ټول ځواکونه، اردو، ملي پولیس، عامه نظم او استخباراتي ادارې ټول په ګډ او شریک پلان باندې جوړ کړی دی. د طرحې له مخې کار کوي او غواړي په سیمه کې ډېر امنیتي کار وکړي. دوی یو د کلي اردو په مشرۍ ښایي په نږدې راتلونکي کې د سویل ختیځ زون لپاره یو ځانګړی امنیتي بل پلان جوړ کړي چې په هغه کې به د ټولو ولایتونو او حتی د ټولو ولسوالۍ امنیتي کسان موجود وي او په شریکه به د امنیت کېدو په خاطر ګام اخلي.
ډېره زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې په لویه پکتیا کې د امنیتي ستونزو او د راتلونکو امنیتي تدابیرو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې له شاوخوا 13 کلونو وروسته امریکا د 2014 کال په پای کې له هیواد د وتلو اعلان کړی دی، خو هلته هم د وسلوالو طالبانو مقاومت او حمله روان دي. که څه هم چې د افغان حکومت، امریکا، پاکستان او نورو عرب هیوادونو د هڅو په نتیجه کې له افغان طالبانو سره د خبرو اترو هڅې شوې دي، خو لا تر اوسه هیڅ خاص نتیجه نه ده ورکړې. پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو اترو داسې یو ماډل شته چې له مخې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عبدالحی کاکړ د عوامي نشتل ګوند له مشر سنتر افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. نوموړي شاوخوا 8 کاله په افغانستان کې تیر کړی دي او یو وخت د افغانستان د پخواني واکمن ډاکټر نجیب الله د حکومت او جهادي مشرانو ترمنځ د غیر رسمي منځګړتوب منځګړي په توګه رول هم لوبولې ده. مشال را دی ولده سره دی او سیاستوال نه، بلکې د افغانستان د چارو د یو کارپو په حیث خبرې کړي. له د سره په سر کې په مرکه کې له د پښتنه شوې ده چې د خبرو اترو په خپلو پخوانیو تجربو ته په پام سره آیا د څه فکر کوي چې د افغانستان شخړه د تل لپاره په څه ډول حل کېدای شي؟
بنیادي څوک باندې زما خپل ذاتي رائے دا ده چې افغانستان کې بالاخره افغانان باید چې د خپلې مسلې خپل حل کولو ته چمتو شي، تیار شي. یعنی د افغانستان مسله بین المللي شوه په دې ساړه جنگ کې. وخت زدی راغره دی چې دا رورو انګریزي کې چوتو چې دی انټرنیشنلایز شي، یعنی بین المللي نه ملي تراشي.
یعنی هغه کې یو پښتنه دا ده کنه کېدای شي افغانان غواړي چې ته ملي بڼه ورکي، خو چونکه په دې کې نړیوال قوتونه دي، د امریکا او د ناتو شتون دی، بیا د پاکستان او د ایران په کې دا دی، نو افغانان کېدای شي ډېر بې واکه او بې اختیار وي، دا د دوی په لاس کې
نو دا چې ماته نه ښکاري. دا خو فرض کړو د انتخابات په خیر سره شي وي او د شمیرې باندې دا تشاري نه وي، نو بیا دې نړیوالو کار سوچ آئی ورات لے او آئی و پکے گوتے والے ضرور باید افغانستان دا مسئلہ چی دا خپلا دی افغان قوتونو افغانستان کے جکم برخوال دی سٹیک ہولڈر دی چی دا بالاخرہ دی دوی خبرو تا راکوز شی او دوی خپل تصمیمون او فیصلیو کی زکر چی بالاخرہ نړیوال فسک یو کار زکال دی کار بالاخرہ بو فیصلی بو خپلا افغانان کئی زکر چی د دې خپل وطن دی او د دې چلول د دې مخکې بوتلل خپل افغانان نوځي موارده
افرا صاحب خټک سے اوسنی حالات ته تاسو ګورئ، نو امریکا په افغانستان کې شتون، د ناتو شتون، او بیا هغه وخت کې د دې هوس نوې ولسمشر برازي، او بیا د انتخاب او طالبانو پر خپل ځای باندې یو جګړه روانه ده، د دې د حل د هغو خبرو په تناظر کې تاسو تجربه لري، نو د کامیابی بڼه بیا څنګه کېدلای شي؟
افغانستان کې تیر سلو کالو کې سلور ضلع کوشش شوی دی کہ اصلاحات اوشی، یعنی کہ افغانستان کی نوے جند رامنس تشی، یعنی یو جدید نوے افغانستان جوڑ کرے شی. دیده پارا خود اول کوششونا غازی امان اللہ خان نولا سوا شلم کلونو کے کریو، داچ بیرونی سازشو نموشو او خلقم حمایتونو کو، نو پارا کوششونا ناکامشو. بیم کوشش بیا سردار محمد داود خان کرے او نولا سوا دری اویانا نولا سوا او اویا پوری، او اگی کہ ہم بیرونی سازشو نو او هم اندرونی حمایت د کمبود په وجه باندې هغه سلسله ناکامه شوه. دریم چې هغه د خط ډیموکراتیک پارټي چې وا هغه هم په خپل طرف نه کوشش کړی و چې نوې مملکت جوړ کړي، طریقې چې هر څه وا نیت ریم دا و چې نوې مملکت نوې جدید افغانستان جوړ کړي، هغه سلسله هم ناکامه شوه. تاسو پته وچی کې بیرونی لاس هم وو او خپل اندرونی حمایت کمې وو. څلورم کوشش یې دا دی طالبانو د حکومت ختمېدو نه پس د بون پروسې نه شروع شوی دی. نو دا لومړی ځل دی په سلو کالو کې چې د افغانستان خلکو د اصلاحاتو حمایت کړی دی او دا انتخاباتو کې څنګه برخه د افغانستان خلکو واغسته، دا د دې خبرې ټول نه لوی شهادت دی، ثبوت دی چې افغانستان خلک چې کوم اصلاحات شوي دي په افغانستان کې، تعلیم راتلل د مثال په توګه، دغه تاسو ګورئ میډیا آزاد میډیا راغلې ده، مدنی ټولنه یا سیو سوسایټي راغلی ده، پارلمان راغلی دی، نورې منتخب ادارې راغلی دي، دې شاته افغانستان ولس ودرېدلی دی. نو ما داس کور غوښتو چې یو خو دا خبره ده، دې تنازع کې تاسو وګورئ طالبان چې دي هغوی اوسه پورې یو فوجي قوت دی، یعنی هغوی کولی شي چې حملې وکړي، هغوی کولی شي چې یو قسم ته یو جنجال خلق کړي، خو سیاسي توګه باندې هغوی کافي کمزوری شوی دی په دې حالاتو کې، ځکه چې هغوی اوس پورې ساړه جنگ خبرو ته ناستی، جنگ ته ناستی او جنگ نه افغانستان ولسته دی. نو څوک چې جنگ خبره په افغانستان کې کوي، نو ما یقین نه دی چې افغانستان کې خلکو حمایت ورته حاصل شي.
خو یعنی اخری خبره دا چې دې خبرو ته فلسفه خټک سي اوس ماډل څه کېدلای شي چې دا مسله حل کړي، یعنی په څه طریقه د مذاکرات باید وسی؟
بیرونی قوتونه اوس هم چونکہ ہوئی نقش سپورٹ نہ رہا ہوں، مگر ہوئی بیرونی کو اتنا کبھی ہوئی کچھ ہوئی فیسیلیٹیٹر، یعنی کہ ہوئی دی خبر اترو دی دفارہ کومک رول ولو بھائی، مگر خبر اترے باید ہوئی ہونے کی، خبر اترے باید افغانانو کی اور دی افغانی روحیے مطابق، دی افغانی دود دستور انانی، دی افغانی گٹو دی افغانی روحیے اور ہویت کو بنیاد باندھے ہوشی، نو هغه خبرې وو هم بو کامیابی او هم بو اوپای.
د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید په خپل افغانان په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي. دا مو د پاکستان د عوامي نشل ګوند د یو مشر او سناتور افراسیاب خټک څخه اوریدل چې له مشال راډیو سره په مرکه کې کړي وي. د خبرې
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د اوکرين په ختیځ کې د ماليزي مسافروړونکو الوتکه د نسکورېدو د وروستۍ پیښې ګڼ شواهد د مسکو لور ته ګوته نیسي. دلایل څرګندوي چې روس پلو بلتون غوښتونکو دغه بدمرغه الوتکه نسکوره کړې او ښکاري چې مسکو د تحقیقاتو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د ازادي راډیو خبري څانګه په دې هکله تفصیلي رپورټ لري چې سلطان محمد سرورې وړاندې کوي.
داسې بریښي چې له روسیې بهر د نظر اجماع په دې ده چې دغه الوتکه چې 298 کسه پکې سپاره وو د بوک ډوله دافعه هوا سیستم په وسیله نسکوره شوې. د توغندیو دغه سیستم چې د شوروي اتحاد په دوران کې ډیزاین شوی وو هم یې اوکراین او هم یې روسیه لري. روسیه له همدغه واقعیت په استفاده هڅه کوي چې په پیښه کې خپل رول نفی کړي. خو په اوکراین کې روس پلوو بیلتون غوښتونکو د ماليزیایي الوتکې له نسکورېدو مخکې څو ځلې غوري کړې وې چې دغه سیستم یې چې کولای شي تر 200 کیلومترو لرې اهداف په هوا کې پنه کړي ترلاسه کړی دی. د تیرې جون میاشتې په 9مه د دونیتسک په ښار کې بیلتون غوښتونکو د ټویټر په یو پیغام کې دغه سیستم یو عکس خپور کړ. خو دغه پیغام د ماليزیایي الوتکې له نسکورېدو وروسته د ټویټر له پاڼې لرې کړای شو او بیلتون غوښتونکو اوس وایي له دوی سره داسې امکانات نشته چې د دغه الوتکې په څیر هدف چې د ځمکې د پاسه یې 10 کیلومتره اوچت پرواز کاوه په نښه کړي. خود اتارتاس د دولتي خبري اژانس په شمول ګڼو روسي رسنیو د بیلتون غوښتونکو لخوا ریپورتونه ورکړي چې دوی دغه ډول وسله لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال وویل چې د ماليزیایي الوتکه له نسکورېدو لږ موده مخکې د پیښې ځای ته نږدې د توغندیو یو دستګاه لیدلې وه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې هم یو ویډیو فلم خپور کړ چې وایي په هغه کې بیلتون غوښتونکو ښکاري چې د ماليزیایي الوتکه له نسکورېدو وروسته غهیز مهال د بوک د توغندیو دستګاه چې یو توغندی کم دی د روسي لور ته بدرګه کوي. د غراز په یوه مکالمه کې چې د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې لخوا خبره شوه ایګور بیزلر د بیلتون غوښتونکو یو مشر ګمان کوي چې د روسي د پوځي استخباراتو یو چارواکي ته د ماليزیایي الوتکه له نسکورېدو وروسته ټلیفون کړی او ورته وایي چې جنگیالیو یو الوتکه نسکوره کړي. ورپسې ټلیفوني مکالمو کې ښکاري چې بیلتون غوښتونکي پوه شوي دي چې ملکی الوتکه وشتلې ده. په یوې ټلیفوني مکالمې کې د بیلتون غوښتونکو یو مشر میکالو کوزستین چې ګمان کېږي پوځي یونټ یې په الوتکه برید کړی مایوس ښکاري او وایي ښه نو دغه الوتکه جاسوسان راوړل نو څه بلا یو غوښته چې پرواز کاوه دلته خو جګړه روانه ده. بیزلر وروسته ومنله چې دا یې خپل غږ دی خو ادعا یې وکړه چې د کومې بلې الوتکې په هکله خبرې کولې. د جولای په 19مه په کیف کې د امریکا سفارت ادعا وکړه چې امریکایي استخباراتو ثبت شوی غږ وڅېړ او اعتبار یې تایید کړ. تحقیقات ځکه ستونزمن دي چې ماليزیایي الوتکه د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې دونیتسک سیمه کې نسکوره شوې. په داسې حال کې چې په پیښې باندې پوره 4 ورځې تیرې شوې وې د قربانیانو جسدونه بیا هم د توریست په ښار کې د یو اورګاډي په یخچالي کوټو کې پاته وو چې وروسته بیا د دوشنبه په ورځ ورته اجازه وشوه چې د اوکراین د حکومت د کنټرول لاندې سیمې ته یوړل شي. په سیمه کې خبريالان وایي وسلوالو کسانو د اوکراین د بیړنیو حالاتو د وزارت او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان چارواکو ته اجازه ورنکړه چې د پیښې د ځای بشپړه لیدنه وکړي. روسیې د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه هم کړې خو هغه مکالمې چې د اوکراین حکومت خبرې کړې ښیي چې مسکو خپل ګټه په دې کې ویني چې نړیوال د نسکورې شوې الوتکې مهم معلومات ترلاسه نکړي. اوس پښتنه دا ده چې روسیه ولې د تحقیقاتو مخه نیسي. کچېرې لکه څنګه چې په غالب احتمال ښکاري بیلتون غوښتونکو دغه الوتکه د بوک ډوله توغندیو په وسیله نسکوره کړې وي نو دا یقیني د خبره ده چې دغه توغندی له روسیې ترلاسه کړي. بل دا چې ګمان نه کیږي چې د روسیې له روزنې او مستقیمې مرستې پرته بې تجربه بیلتون غوښتونکي د دغه سي پرمختللې وسلې په مؤثر استعمال بریالي شي. دا خبره د کیف حکومت کوي او وایي چې د بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د بوک د دافع هوا سیستم استعمال کېدای شي په خپل د روسانو په لاس کې وي. واشنگتن هم د قضیه په اکله خپل دوسیه جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ امریکایي خبری چینلونو ته وویل چې د امریکایي استخباراتو څېړنې څرګندوي چې ماليزیایي الوتکه روس پلو بیلتون غوښتونکو نسکوره کړي. جان کیری په وی مرکه کې وویل مونږ د توغندی د فایر تصویرونه ترلاسه کړي. مونږ یې په مسیر خبر یو او په هیغو چې لکوم ځای راغی. مونږ یې په وخت او زمان خبر یو او دا هو به هغه وخت و چې الوتکه د رادار لسفه ورکه شوه. مونږ د غګونو له پیژندنې په دې هم پوهیږو چې بیلتون غوښتونکو وروسته غورې کولی چې الوتکه یې نسکوره کړې. خو کوم تصویرونه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کوي عام خپاره شوي نه دي. د دوشنبې په ورځ روسیې د دغې پیښې په هکله خپل بیان وړاندې کړ. مسکو د بیلتون غوښتونکو لخوا د الوتکې نسکورېدل رد کړل. د روسیې د پوځ یو لوی چارواکي اندریه کارپولوف په یوې خبري غونډې کې ادعا وکړه چې د اوکراین یوه SU-25 ډوله الوتکه چې د الوتکو ضد توغندیې درلوده د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په مهال دغې الوتکې ته درې تر پنځو کیلومترو نږدې لیدل شوې. کارپولوف د توضیحاتو غوښتنه او ادعا وکړه چې د اوکراین خپل بوک توغندي هم د دغې الوتکې د ویشتلو په واټن کې وو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وايي د ملي وحدت حکومت نس کولای د دغه هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي. د هرات هوایي ډګر مسولین وايي د ایصاف ځواکونو یو بارونکو الوتکه د هرات نړیوال هوایي ډګر لرنوي څخه منحرفه سوی او لږ زیانمنه سوی ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي لوبډلې ته د دوه وکټو په تفاوت ماتې ورکړه. د امریکایي استخباراتي چارواکي وايي د دوی په باور د اوکرين په ختیځ کې روسي په لوبل تنغورتونکو په فرا احتمال سره د ماليزيا مسافرونکو الوتکه په تیروتني سرفراکټ وشتلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله مندي چې منځني ختیځ ته د نوموړي د سفر په ترڅ کې به د اسرایلو او حماس سرمنځ رواني جګړې د ختمېدو لپاره زمينه برابر کړي. په بغداد کې تیر شپه د ویزنوجون کې حمله په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شول او 15 دیش نور ټپیان دي. د نایجیریا ولسمشر ګوډ لک جاناتن د لومړي ځل لپاره د هغو 200 انجنونو لمندو او پلرونو سره چې په دغه هیواد کې احتتاف سوي ولیدل. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هاي په ټوله نړۍ کې سباندې 200 میلیون انجنونی قانوني سنت تر رسیدو وړاندې واده سوي دي.
په کونړ ولایت کې پرون په لسګونو کسانو د اسرائیلو خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې مسلمانان دی او موټی شي او اسرائیلو ته د شریک ثواب ورکړي. لاریون کونکو په اسلامي هیوادونو کې جنگیدونکو ډلو باندې هم غږ وکړ چې ل خپل منځي جګړو لاس واخلي. په دې اړه نور حال ل روح الله انوري اورو.
په کونړ کې د سه شنبې ورځ د اسدآباد شهیدانو چوک کې په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. د نیم ساعت لپاره د اسدآباد لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وی. مظاهرینو د تکبیر نارې او مړ دی وی اسرائیل شعارونه ورکول. د مظاهری ویناواله او د علماء او شورا مشر مولوی عبدالرحمن ویل نن اسلامي نړۍ په خپل منځي اختلافات او جګړو اخته ده. له همدې اختلافات اسرائیل او نور خلکو ګټه پورته کړي او د هر ورځې په تیریدو د مسلمانانو وجنې ته نوې پلمې جوړوي. د مظاهری ګډونوالو د اسرائیلي بریدونو د غندلو ترڅنګ له ټولو نړیوالو وغوښتل چې باید په اسرائیلي حکومت فشار راوړي څو په فلسطینیانو روان بریدونه او ظلمونه ودروي.
په دې خاطر راټول شوی او دا مظاهره او لاریون په دې خاطر چې اسرائیل د فلسطین په مظلومو خلکو په عامه وجنه باندې لاس پورې کړی دی. موږ غوښتل چې د اسرائیلو دغه نازورمنده او بریدونه وغندو او زر تر زر د خپل دغه حمله بند کی د فلسطین په مظلومو خلکو د نور ظلمونه نه کوي.
په فلسطین کې په دې حق روجا او په دې ګرمۍ کې مسلمانانو باندې ظلم شروع دي. په سوهول مسلمانان په شهادت باندې ورسه د خزې ناریده او ماشومان سپنګری په خپل کورونه په خپل وطن کې د فلسطینیانو ملاتړ او د يهودو د دغه ظالمانه وحشي مل درد لپاره راغون شوی.
دوی په اسلامي هیوادونو کې له جنگیدونکو ډلو هم په کلکه غوښتنه وکړه چې له مسلمان وجنې دی لاس په سر شي.
کله په حقیقت کې پرشته باندې د فدایانی نو دوی دلاشي د پیغمبر علی السلام او د قران کریم او د اسلام د ستر دین دغه اساسي او مرکزی دشمنان اصلي دشمنان دوی باندې فدایي عملی وکي.
هوا غوړنه چې دی غوړنه کې وسیږي او مسلمانانو ته ټوپک مخ ته نیولې دي. هغه خپل ټوپک پهلې اسرائیل ته ورځي.
د لاریون ګډونوالو 13 ونې په اورګون کې تر سره شوی هغه بریده هم وغندلو چې په کوم کې شاوخوا 200 بیګونه مسلمانان ته مرګ جوړبلا و وخته
کون ولسوالی په خلکو باندې هم دا ظلم شوی دی زکه چې په دغه برید کې ټول عوام ولس د منځ تللی دي موږ داسې نازوان منځ د بریدونه چې په ارزي کې کدل تې ک په عراق او کدارنګي په فلسطین کې په ارزي کې موږ غندو او موږ دغه بریدونو توان نه لرو موږ ټول ملل متحد او ټول ادارو نه دا خواست کو چې داسې بریدونو د مخه ونیسي او داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په دې پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وی لڅمو دی راهي سي د دې کمیټې په چارو کې د بدني روزنی ریاست لخوا لاسوهنی کیږي همدارز به ووري چې په کابل کې د زرملوال په نړیوال کرکټ سټډیوم کې د شپې لخوا د رمضان کپ نیمه پایلو به ته رسیدلې ده خو تر هغه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي په وړاندې د سلور یورجنې لوبو دوه لومړۍ لاسه ورکړي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغانستان د جمعې او یک شمې پورزو د زیمبابوي په ملي ټیم باندې دوه یورجنې لوبي بایلو دي چې هم ډیر تفاوت نه موجود د هوتک په خبره د زیمبابوي په وړاندې ک افغان ټیم یو لوب هم وګشي دا به د افغان لوبډلې ځای ډیر لوړ یوسي افغانستان د یک شمې پورز د 250 منو له هدف څخه دفاع ونښ وکړي او لوبي په اتو وکټونو په زیمبابوي بایلو ده افغانستان دوه نور یورجنې او دوه سلور یورجنې لوبي هم لازم بابوی سره کوي د طوفان هری رود فوټبال ټیم په یو دوستانه لوب کې صنعت مشهد ته ماته ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته ویل د طوفان هری رود ټیم چې یو کال وړاندې د افغانستان په غوړه لیګ کې تلولې خپل کړې و د ایران صنعت مشهد ټیم ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه د طوفان هری رود ټیم د یو لړ تمرینونو او دوستانه لوب لپاره د ایران مشهد ته تللې شعیب رحمانی د آی ټی اف تکواندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو د بدني روزنې د ریاست دفتر عامر ظریف جلال ازادي رادیو ته ویل خغلی رحمانی مخکې هم د یاد فدراسیون مشروع چې د دوشمې پورز د یاد رښتې د ولایتي استادو په حضور کې په اکثریت رای سره د سلور نور کلونو لپاره د آی ټی اف تکواندو پر ریاست وګاچه د خغلی جلال په خبره رحماني د شپاره څو ولایتونو د استادو لخوا د باور رای واخیسته او د امریکا متحده ایالاتونو د والیبال ملي ټیم د نړۍ اتلولي وګټله د متحده ایالاتونو ټیم درې د یو پوړندې فایل سره په درې سټونو کې د برازیل ملي ټیم ته ماته ورکړه او د دوهم ځل لپاره د نړۍ په کچه د والیبال لیگ سیالي وګټله د لوبي د ایتالیا په فلورانس کې پیل شوې چې د یکشمې پورز پای ته ورسېده د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل را به شو د پروګرام د لومړی مطلب په لور د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وی لڅمو دی راهي سي د دې کمیټې په چارو کې د بدني روزنی ریاست لاسوهنی کوي د دې کمیټې صلاحکار آریان خیبر ازادي رډو ته ویل کله لاسوهنی باندې نشینو ډیر ژر به د اولمپیک ملي کمیټه د نړیوال اولمپیک لخوا تعلیق او 1,000,000 ډالر جریمه کړی شي خو د بدني روزنی ریاست وی دا ریاست په هیواد کې د ورزشي فعالیتونو د تنظیم او څار یوازینی رسمي او قانوني اداره ده چې د فدراسیونونو د غړیو په خوخه پر زینو چارو څار نه کوي دغه په مکړې د یوسف خان زدران جوړ شوی راپور ته
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي لکه وخت چې دا کمیټه د ولسمشر کرزي د فرمان لمخه د بدني روزنې ل ریاست جلا شوی د ریاست په زینو چارو کې لاسوهنه کوي چې ډېری ناسمې پایلې لزان سره لري د اولمپیک د ملي کمیټې صلاحکار آریان خیبر ازادي رادیو ته وویل د دې لاسوهنو لامل به د اولمپیک کمیټه د نړیوال اولمپیکی شورا لخوا وزندول شي چې دا کار به اولمپیکی لوبو ته یو کلکه ضربه ورسوي خغلی آریان وویل ډیرو دولتي ادارو ته خپل شکایت مخته کړی خو یې چا هم په دې برخه کې لازم همکاري نه ده کړې
تاسو خبر چې رئیس جمهور د حکم پر اساس باندې د بدني روزنې سپورت او د اولمپیک ملي کمیټه جدا شوله او اولمپیک ملي کمیټه د نړیوال اولمپیک لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی مستقل ارګان په توګه او دولت هم بودیجه مستقل او مستقل تشکیل یې ورکړلو خو په خوشنۍ سره چې بدني روزنې ریاست غیر قانوني او خلاف د ټول نورمونو میثاقونو د نړیوالو میثاقونو پر خلاف باندې د اولمپیک د ملي کمیټې په چارو کې لاسوهنه وکړه دغه په اساس باندې دوی بعضې فدراسیونونه چې اولمپیکي فدراسیونونه په غو کې په خپل سره انتخابات ترسره کړل او درد رامنځته شو د ورزشکارانو په منځ کې او دغه اول درد واقعا ورزش ته ډېر خوشنۍ ډېر ضربه ورکړل او موږ ډېر خوشاله یو چې په دغه اساس باندې ورزش رکوت پلاړلو
د خاغلی خیبر په خبره د تکواندو وشو او شطرنج فدراسیونونو لپاره د بدني روزنې د ریاست لخوا په قانونه توګه نوی مشران ټاکل شوی چې دا کار یا د کمیټه له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی ده. له بل خوا د بدني روزنې ریاست وایي هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی او فدراسیونونه په هیڅ راز توافقاتو کې د اولمپیک د ملي کمیټې تر بشپړ کنټرول لاندې نشي راتلی. د بدني روزنې د ریاست عامر ظریف جلال ازادي راډیو ته وویل د بدني روزنې ریاست د اساسي قانون له مخې په هیواد کې د ټولو ورزشي فعالیتونو یوازینی تنظیموونکي او مخته وړونکي مرجع ده او له همدې امله په ځینو برخو باندې خپله څارنه ساتي.
تعریف که ما از فدراسیونای المپیکی یا فدراسیونای شامل طبقات المپیک می باشد بر این است که
کوم تعریف چې مونږ یې له المپیکی فدراسیونونو او المپیکی لوبو لرو دا د چې فدراسیونونه خپلواک دي، نه د المپیک ملي کمیټه او نه د بدني روزنې ریاست د دې په چارو کې لاسوهنه کوي. کومې دا چې المپیک کمیټه یې کوي د خپل اساسنامې له مخې کوي، خو فدراسیونونه خپلواک دي. دوی د جنرال اسامبلی په عمومي مجلس کې خپل انتخابات ترسره کوي.
ښاغلی جلال همداراز وویل په خپل لوبغاړو دوی ته په مراجعې سره د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوی د لرې کولو غوښتنه کړې، خو ځینې لوبغاړي وایي دا چې په نږدې وخت کې د آسیایي المپیک په لوبو کې او ورپسې د 2018 کال المپیکي سیالیو کې د ګډون لپاره تیاری لري، د المپیک ملي کمیټه او بدني روزنې ریاست ترمنځ دا لانجې ناوړه اغېز پرې کوي او دوی به له لاسته راوړنو محروم کړي.
اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د کورنی کرکټ له مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی سره په کابل کې د روانو کرکټ لوبه په اړه مرکې ته.
دغه لوبه چې د شپې لخوا کېږي اتو لوبډل په دې ګډون کړی، په دوو ګروپونو باندې ویشل شوې د اتو لوبډلې. هر لوبډلې به درې درې سیالۍ کولې او لا وروسته یې کولی چې نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي. په دې کې تر دې ځان پورې دوه لوبډلو لاره پیدا کړې ده نیمه پایلو ته، او نور لوبډلې پاتې نو یری یو میش لا نور هم پاتې ده. داسې ښکارېږي چې ګواکې په دوو نور راتلونکو ورځو کې، البته په درې راتلونکو نور ورځو کې، نو دوه لوبډلې نورې هم نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې یوازې یو سیالۍ پاتې ده. او په دې سره سره داسې لوبډلې شته چې له سیالۍ نه وتلې دي.
جر صاحب، دغه لوبې په څو اورونو کې کېږي؟ د شپې په څو بجو شروع کېږي؟ آیا لوبغاړي ورته چمتووالی لري ځکه چې روژه ده؟
دغه سیالۍ شلوریزه سیالۍ دي او د مصنوعي رڼا لاندې خلک دغه لوبې کوي چې فلډ لایټ ورته وایي. او بل دا ده چې چمتووالی ورته لري چې سیالۍ تقریبا د 9 او 10 بجو تر منځه پیلېږي، کله په 9:30 بجې وي، کله په 10 بجې. دغسې وخت سیالۍ پیلېږي، لوبغاړي پوره چمتووالی ورته لري. خوا کې اکیډمي شته، دا پریکټس پکې کولی شي.
د افغانستان د کرکټ ځینې پخواني لوبغاړي هم په دغو لوبو کې شامل دي، څوک څوک دي او څومره خوښ دي لیدل؟
ځینې پخواني لوبغاړي او ځینې اوسني لوبغاړي هم ویلی شم چې پکې شامل دي. د هغې له جملې نه زیادونه کولی سم د ملي لوبډلې البته لوبغاړي چې کریم صادق او نوروز منګل هم په دغه سیالیو کې شامل دي. پخواني کې رئیس احمدزی او حسبی ګل عابد ده چې په دغه سیالیو کې شامل دي. نور داسې لوبغاړي شته چې مختلفې لوبډلو کې لوبه کړې ده، تر ای لوبډلو پورې یا تر 9 کلنو پورې یا 14 کلنو پورې. دغه لوبغاړي کې ورته سړی وشماري
ښاغلی عبدالرحیم زی، تاسو چې د کورنی کرکټ مسؤل یاستئ، ویل کېږي د اګست په میاشت کې چې را روانه میلادي میاشت ده، د شپږیزو په نوم یو ټورنمنټ پیل شي، د دې په اړه معلومات راکړئ.
دغه شپږیزو ټورنمنټ موږ تیر کال هم کړی و او سږ کال موږ هم په پلان کې لرو چې دغه ټورنمنټ ترسره شي. البته د اګست په میاشت کې که خدای کول پیل کېږي او 12 اګست باندې پیل کېږي، 8 ورځې به دوام وکړي. 5 زونونه پکې مختلفې لوبډلې ګډون لري چې په هغې کې به د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي شتون لري. په مناسب ډول باندې په لوبډله کې ویشل شوي دي، د الف لوبډلې او د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي، ټول لوبغاړي په لوبډله ویشل شوي دي او پکې شتون لري. او له هغې پرته به پیاوړي لوبغاړي چې کوم کورني کرکټ کې سږکال ښه ځلېدلي دي، له هغې نه به هم لوبغاړي ورته اخیستل کېږي او مشترک یوه لوبډله به جوړېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی، کور ودان، ژوندی اوسې.
مننه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومز فیولا ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
آزادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. د پروگرام په فایل کې د تیوري انتخاباته په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا د غورک له ولسوال سره د مرکې دویمه برخه اوري چوي. لانو په هیجه کلب د دې ولسوالۍ د تړلو لارو په پرانستلو بریالي کیږي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې د تیرو انتخاباتو او د دغو انتخاباتو د نتایجو په اړه خپل نظر څرګندوي. دغه پیغامونه له کومې تفسیرې پرته خپرو او باید یادونه وکړي چې د اوریدونکو خپل نظر بیانوي.
زه ولی جان د زید خوست ولایت څخه په اړیکه کې یم. ډاکټر عبدالله په دې باندې خپیږي چې اشرف غنی ګټونکی دی، هیڅ درغلی په انتخاباتو کې نه ده شوی، خو د هغه مقصد همدغه دی چې اشرف غنی د ده سره قدرت نیم کړي. ډاکټر عبدالله اوس د زور څخه کار اخلي، چیغې وهي، نارې وهي، دنیا یې خبره کړه، او د ده مقصد د قدرت د نیمولو دپاره دی.
عبدالواحد جرأت د میدان وردګو ولایت. زما د دواړو کمیسیونونو څخه دا هیله ده، البته د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه، چې د انتخاباتو پایلې په خپل وخت باندې اعلان کړي. که چېرته نور هم وخت وغواړي، د افغانستان ټول خلک د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ټول کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده، حتی بزګرانو شی نه خرڅېږي او ټول د تاوان سره مخامخ دي.
دا راځي د ننګرهار ولایت د خوږیانو نه غږېږم. هغه چوکۍ باندې لانجه ده، دا وی چې موقت حکومت دې ما سره جوړ کړي، دا نو
نور محمد نوری د فرا ولایت د بلبلک ټول سواری نه خپل پیغام ستاسی فازادی را دوست ستکون کی پیغام ماشین کیردم. زما نظر هم دا زما غوښتنه دا د دواړو کاندیدان څخه لکه محترم ډاکټر سر عبدالله او محترم ډاکټر سر اشرف غنی چې بلد د افغانستان د خرابې څخه لاس واخی، بلد خپل افغانستان جوړ کی، خپل افغانستان په جوړش کې د کوشش وکي، خپل اتفاق او اتحاد وکي، اختلافات نه راوي، بلد مرګونه بند کی.
صفت الله قلمیار ما د خوست ولایت شکوټوله ولسوالۍ د ځینې خلکو هم د پلسۍ کلي څخه. موږ غواړو چې د انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله ډېره زیاته لاسوهنه نه کوي، ځکه چې موږ دا رایه په د خپل سر په بدله ورکړې دي، او که اوس دی پکې لاسوهنه کوي یا کورنۍ جګړې کوي نو دا به ډېره په زیان تمامېږي.
ولایت څخه خبره کوم، دغه کومه ستونزه چې د کومو کاندیدانو ده، د دغې ستونزې د حل دپاره د کوم کسان خارجیان یا بهرنیان نو باندې افغانان اعتماد کوي، دا ډېره د شرم خبره ده. باید په خپلو افغانانو باندې اعتماد وسي، پر کمیسیون باندې باور وسي. که چېرې دغه خبره پر کمیسیون باندې باور ونسي او په بهرنیانو باندې حلېږي، نو بیا کمیسیون بې معنا بلل کېږي.
کونړ د خلکو ټولو په نظر دغه موجوده مشکل دی د دواړو کاندیدانو ترمنځ حق کې چې افغانستان نور د جنګ او د کړاوونو نه خلاص شي او دغه جګرخونی او بدبینۍ د منځه لاړه شي، او که نه د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي د ټوپک سالارۍ نه او د جنګ سالارۍ نه.
معلومات غواړم چې ولې ډاکټر عبدالله قناعت نه کوي، بزور خو په بچه په چا باندې نه کېږي، او دا که بزور باندې بچه اعلان په چا باندې او دا خپل قدرت سر ته ورسوي.
زه اټکیم، زه د امریکا د استاد، د امریکا د هغه استاد چې د افغانستان او د پاکستان لپاره ټاکل شوی ده، هغه څرګندونې چې ویل دي افغانستان کې یو ائتلافي حکومت ته ضرورت دی. افغانستان د ولسمشر نه چې امکان لري چې اشرف غني شي، هیله کوم چې خدای د پاره ولس درنه ملاتړ کوي، ائتلافي حکومت جوړ نه کړي.
افغانستان دو کاندیدان باید سره جوړ شي، او یو چې مخکې به افغانستان بچا شي، او د افغانستان سرنوشت وټاکي، او د افغانستان ولس رایې ته باید په درنه سره وګوري.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیګر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. انتخاباتو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ګروپ ته او ټول افغانانو ته تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، پشهیي، ټولو ته د زرافغانی کامیابی مبارکی وایم. حامد کرزی صاحب ته دا عرض کوم، خواهش ورته کوم چې کوم خلک تا قدرت ته رسولی وو هغو خلکو په بله ورځ تا په تصویر تا په انځور کې په لګتو وختل.
زه ابو هارون د ننګرهار ولایت نه تاسره په تماس کې ټاکنو نومان ډاکټر عبدالله عبدالله ته دا پیغام دی چې د افغانستان د ولسونو رایې ته احترام ولري.
شهزاده نازنه هم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه د ازادي راډیو د پیغامګر خپرون ته خپل پیغام پریږدم. راتلونکی رئیس جمهور الله رب العزت کو هر نومان رئیس جمهور کې نظمون خو د زړه نومان چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی دی. ویل ورزم چې دا د کوچیر ته خدای پاک رئیس جمهور کې نو اول قدم کې د افغانانو سره لاسرسی باید ده وکړي او افغانستان ته صلح او آرامي راوړي او دغه خپل کوم سرحدات چې دي دي د دغه خلکو سره ښه تعلق ولري او دغه مخالفین ورونه چې زموږ په غرونو کې ناشي دا افغانان دي نو کولای شي چې دغه ورون ته دعوت ورکړي او په خپل حکومت کې ورته ځای ورکړي.
شاه محمد د بلخ ولایت د بلخ له ولسوالۍ څخه وایم چې د افغانستان انتخابات ډېر عادلانه وو، ډېر صحیح انتخابات وو او اوس چې دغه د عبدالله ټیمې نه مني دا دوی همیشه د افغانستان لپاره مشکلات جوړ کړي دي. په ملسیزه کې هم همدغو خلکو د افغانستان لپاره مشکلات جوړول او د قدرت نه یې لاس نه اخیستو.
ډاکټر عبدالله سره درغلي سوې ده، اشرف غني ډېره درغلي ورته رسېږي دا بایي چې دا بشي ده. ډاکټر عبدالله وره مخه هغه ونیول.
زما نوم مطیع الله مامون دی، د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ څخه. زما د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني احمدي څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده، دا امید مې ده چې دا لانجه انتخابات لانجه ختمه کړي، د افغانانو د رایو احترام دې وکړي او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه د ښاغلي نورستاني صاحب څخه چې د افغانانو د سر په بدله کې رایې ورکړلې دغه رایو احترام دې وشي او زه تر زره ډېر انتخاباتي لانجې ختم شي او د افغانانو تشویشونه ورسره پیدا شي او تشویشونه هم سره ختم شي.
د افغانستان رئیس جمهور چې دی اوس پیلن لپاره ډاکټر صاحب اشرف غني ټاکل شوی دی او نور د افغانستان کې هیڅوک د درغلۍ او د دغه زور دی نه کوي چې افغانستان کې مونږ آزاد کړي په دغه وکړو داسې کار به وکړو داسې کار به وکړو هغه وختونه تېر شو نور هیڅوک په افغانستان کې رب نه شي والی.
نهایت سپه مونږ او تاسو وګورو نن سبا زمونږ او تاسو د افغانستان د یو څه مسایل چې د انتخاباتو په اړه باندې رامنځته شوي دي دا د کړکېچ لوري ته روان دي. غواړو د افغان ولسمشر ښاغلي حامد کرزي او د انتخاباتو کمیسیون او نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو نه غواړو چې دغه انتخابات تزر تزر د حل لاره پیدا کړي، دغه کړکېچ ختم کړي، کېدای شي دا مسایل د بحران لوري ته لاړ شي. د کنن چې ډاکټر
د تیرو انتخاباتو په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. په تیر پروګرام کې مو د غورک د اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه خپاره کړل او له ولسوال سره مو مرکه هم درلوده چې اوله برخه یې په هغه پروګرام کې خپره شوه. د کندهار د غورک ولسوال حاجی جمعه خان وایي چې دغه ولسوالي نه کوم مجهز کلینیک لري، نه په کاریزونو کې اوبه او نه هم په کافي اندازه ښوونځي. محمد صادق رښتینی ورسره مرکه کړې ده. د هغې مرکې دویمه او وروستۍ برخه دلته اوري.
د خوراک په شمول د ځینو نورو ولسوالیو پر ولسوالانو همیشه دا انتقاد کېږي چې دوی په ښار کې دي او ولسوالیو ته نه ځي. تاسو د خلکو دغه ادا ته په کوم
سره؟ دا خبره دې پر ځای ده، دا خبره دې پر ځای ده. بعضې ولسوالان نه سم ویلی چې هغه به د خپلې ستونزو په خاطر باندې معنا دلې په دغه کې وي چې هلته یې ګزاره نه شي کېدلی نو دی به دلته دغه وي. دغه چې دي خصوصا زه چې یم چې دا ما بله شپه هم چې تاسو ما سره دغه وکړي ما ورته وویل چې هلته ولسوال په سرحدي ولسوالیو کې داسې یو مشکل لري چې هلته دی پولیس نه لري، دی واکمنی نه لري، څوک یې په کابل باندې قومندان د امنیت ورسره همغږی نه وي نو دی مجبور دی چې باره دلې وسیږي.
تاسو سره اوس خپله د غورک امنیت قومندان همغږی نه دی؟
بله، یا زما سره خپل د غورک قومندان همغږی دی. ما دوی سره کښېنستلی چې زه ورته په برادرۍ په انډوالۍ باندې په ورکوي باندې دواړه سره همغږی. کله چې ولسوالو او قومندان سره همغږی نه وي هېڅکله په هغه ولسوالۍ کې نه کار کېدونکی دی نه مخته تګ تګ راځي د ولس سره همغږ نه وي د ولس خلک در سره همکار نه وي دا هیڅ کله د پاخه ولسوالۍ کې بلابود مخته نشي راتللی سړی مخ پر تګ نشي کولی
همدا اوس د غورک خلک سره غږ اوري هغه ته څه پیغام لري چې دوی دغه د لارو ستونزه په نهایي کې څه وخه
سره دوی ته دغه نهایي ستونزه خو نو ماته نه منځي دا خو د دولت کار دی موږ په لاس کې زه خو د ولسوال په صفت باندې خو ته زور نه لرم زور خو د دولت په لاس کې دی چې هغه هر وخت وکولای شي نو دوی تم زه دغه په دغه باندې وادي ورکوم چې هغه بیا ماته واده راکړي یو کني څوار دوی مشتره وادي کړي پر هغه واده باندې یو فانه ته کړي خو بیا هم دغه په واده باندې بیا زه خپل ولس خپل زه واده ورکوم چې دوی ماته وایي زه خپل ولس ته وایم چې په دغه وخت باندې لار خلاصې نو تر اوسه پر ماته خپل دغه والي صاحب یا کمانډان صاحب د امنیه واده او دغه د وخت نه درته تعین کړي چې دغه په واده باندې دوی ته واده ورکوم زه خو نه ځان سره واده نه سم کولای چې تاسو ته لار خلاصوم زه ولسوال يم یو شخص يم یو شخص کله کولای شي یو څنګه کا سبای ګټان یو ولس کا سبای ګټان عبد الکبار چې د غورک لار خلاصې کې عبد الکبار غورک پروسه پراخه کینو دا هیڅ امکانات نه لري او زه خپل کمانډان سره کوم مشکل نه لرم په کاته یو مشکل مو ځالته لرو چې په کاته وو چې دی په لنځ تر اوسه پر خپل ولسوالۍ ته نه یم سره خپل ولسوالۍ نه دا شخل کړي زه غواړم چې دا کمانډان صاحب د امنیه او والي صاحب دې ټوله په ما باندې د یو لس کاسه یا 15 کاسه به چې اقلن هغه سره دی ولسوالۍ دی جنگي ولسوالۍ دی به چې ولسوال ال خپل خلک ول لري چې د خپل ځان سم دی پاو کې دشمن په وړاندې او یو ځای ته مو کولای شي چې د خپل کمانډان په یو ځای کې هغه په مشکل کې راځي هغه ته مو کومک ورکړي تاسو نه خصوصا ولس ته داسې ډاټ نه سم ورکولای چې اکو نک په دوه وخت کې زه تاسو ته خلاصوم خو د خپل والي او د خپل کمانډان او د خپل دغه په دغه باندې واده ورکوم چې نن یا سبا یا میاش په یاد وی په یاد لري بعد تاسو ودرې زیدا واجی ورکو نو تاسو واده زه دوی ته نه سم خپل ولس ورکولای چې خصوصا یزه د خلاصوم دلاره د خپل کمانډان صاحب او د والي صاحب کار دی چې دوی به چې جدي وسی کله کا غورک په دغه حالت کې اده ما نه کرا کرا کدا غورک نن داسې دغه سبا د میوان ولسوالۍ دغه سبا د رجب سي جړی تر سي برف کرا کرا د ور راځي ولایت ته درې نو دوی به چې لکه د پیې د چوسای ور واخی به چې د پتن حالت په یال ټول ولای ور پاتې خلصای کبه نور زاویه ته وغځي چې نو بیا ډېر ستونز پیښي او د ولس سره په ان شاء الله ما سره کوم خپل ولس هیڅ نه و مشکل هیڅ نه و مشکل هر کوم چې دي هیڅ نه و مشکل ما سره ولس نه لري شاپي کارونه البته به چې ودی ته وستر وڅ پرې یو خرڅم په ټول غوړه کې نه دی شو سر
نو څنګه چې لارې بندي
نو چې لارې بندي خو نس کېدل هیڅ امکانات نه لري ان شاپي کارونه څنګه کېدل چې لارې بندي څوک نس تللی دا شاقه پر غره باندې ستا او شتل ورا وشتل په یو دغه باندې نو دا خو هیڅ امکانات نه لري
اخر به خلک تر څو وخت پیدا واستونځ کی چې یو من مال غپا تاسو
کالداري نو تا تر وخت ته تا یو وخت مو زو ته دا به چې په د لوی سره سفر ته باندې غور وسی دا نه د ولسوال په دغه باندې دا به چې د ولایتو ولایتو والیان او په خپل رئیس جمهور رئیس حبی جمهور وو په دې باندې به چې خپل دوی غور وکړي دا به څو تر څو پرې دا سن مشکل به پد دغه کې هم د ولسوال د خودونه کم نه کړی مش خو خپل چغاری وبغاری د خپل ولست لپاره وو د خپل وطنوالو لپاره د خپل سپینژورو لپاره د خپل د وطن د لارې لپاره د خپل وطن د خدمت لپاره خپل چغاری وبغاری خپل ناره د دوی د غټ چارواک تر غوښو پرې ورسو په دغه خکار د دوی دی او دوی کولای شي پر ما باندې کم کار چې زکوار سم پر ما باندې کولای شي پر ما باندې امر وکړي دا وک هغه به زوک چې ما په تاس کې چې ما په توپک کې چې ما په ماشه کې چې هغه ته زولار ما دا نور کارونه خو ټول د دوی دی چې دوی د غټ مقامات سره په دغه کې سي تر کابل پورې تر وزارت پورې خپل ولایت کمانډان صاحب د امنیه دا به چې دوی خود په خود خپل پر دغه باندې غور وکړي معنی دغه ملي وردو کلی وردو دی بچ پدې خپل خپل نظر دغه سره معلوم البته ما در ټولې چې د غوړه کولسوالي چې د الټرنټ کلینیکس ته دا اوس یو کښنه کلینیک البته موږ لرو چې هغه د وردو په د وردو په راز کې دی نو دغه الټرنټ موږ پاله کلینیک لرو نه البته معنا د ولسوالي تعمیر لرو نه د کمانډانی تعمیر لرو او نه د کاریزو او بسته البته د ماشين او بجې دا اوس پیلنج د خلک دونه دغه مشکل سره په خواخو باغوي او به کاریزونه په راوته د کاریزو په به نه تیل غوښته نه شي غوښته اوس لاري په ټاپه باندې باندې د ماشينان ولاړ دي سکوتي و او به نسنو کارانه په چش باندې خامخای د دغه چستون سره مکتب البته نه ته مکتب تعمیر سره نیمه تعلیمین سره هر سړی و په خپل د عیال په یو ګوله ډوډۍ پرې یان دي البته مالی نست البته څوک به لسی چې دغه وکي درس وای یا تعلیم وکي هغه خو یو شپه زاک کې دلای سي هغه خو یو ش عمل کې دلای سي نو اوس ورک کړي دغه چوستون سره دی تاسو کم ډیر ښه مشکل دی
د کندهار د غورک ولسوال حاجی جمعه خان و چې د دې ولسوالۍ پر وضعیت خبرې کولې دا اوریدونکو څونو ټلیفوني پیغامونه بو وورو
دا عبد الله د نغار ولایت څخه دونکو دا چې هندستان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د ویزې په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړي، دې اعلان نه ډېر خوشحاله یم. او په دې کې هیڅ شک نشته چې هندستان او افغانستان خپل منځ کې ډېره کلکه دوستي لري، او موږ هیله لرو چې دغه دوستي به ډېر سره نوره هم ټینګه شي او نوره به هم زیاته شي.
خلیل اسلام کنر ولایت خان د کنر ولایت د عمر خان نالی لیسه کې استادان په رشوتونو راخوتې دي او د شاګردانو څخه کارونه اخلي، همدغه شان قلمونه پراوړي، همدغه شان نور هغه ستونزې چې دي هغه د کور شي ترکاري مرکاري دا پاخلي. نو د کنر له لیسه څخه مې هیله ده چې باید دغه ستونزې ته په جدي پام وکړي، داسې نه چې دغه لیسې څخه دې یوه میله جوړه کړي.
زه لیاقت حنفی د کوهبر نرنګ وسه څخه په تماس کې يم. زما د کار او د ټولنیز چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د مېبین ماشه مونږ ته حواله شي دی هوځي درکې ریاست دې مته وسه ماشه حواله دي یو باغ لوور شو په څه ماشه نه دی حواله نه راته کارت کارته راکلې ارزي باندې کارتونه او نه راته پیسې راکې
از لکه طالبان نغلی دي او کورنم څه زوی دي او د لوز مقامي رئیس سرکړې دا موږ څنګه موږ زموږ اخیله چې موږ سره کومه کوي تیاری راول یو دا د سرکړې پاکستانيان د موږ د اجل سوالین ورګي
دا اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. په بل پروګرام کې مو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه خبرو. تر هغه د خدای په امان.